السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي لننګونو سره سره د کورونا ویروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولی. په یو راپور کې مودې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکله دی چې راپورونه تراشو په مکړی د دې ساعت خبرنو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې ملکیانو او پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې. بل ورته په غزنی کې د هواند لګیدو له کبله و ولسی وګړي وجل شوی او یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړي. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لکتر لګه څلور تنه وژلي او څلور وست نورې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د ځایي سرچینو په حواله وایي چې له چاودیدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک یا د شاهراه پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته څلور وست ټپیان او څلور جسدونه لیږدول شوي چې وژل شوي ټول ملکیان او ټپیانو کې دیارلس پولیس او یولس ملکي وګړي دي. چارواکي وایي چاودنې شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویره شته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بلورته غزنی کې چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون ګیر لستنه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د والي ویاند واحد الله جمعزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ماښام مهال 15 بجې د غزنی مرکز د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په نوابات سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل همدې ساحه لګېدلې ته په ترڅ کې دیارلس وتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له ډلې یې اووه تنه چې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. تېره اونۍ هم په دغه ځای کې د یو ښوونځي مخ ته د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیانې شوې وې. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ د کسانو پکې اړولي وو. په دې اړه په روانه خپرونه کې یو راپور هم لرو. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهرچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویاسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې ویلي چې شاوخوا 800 کسان د پولیسو لخوا پرون نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اګست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهرې کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاست ته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهرچیانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونو لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړي دي. د غانا ولسمشر نانا ادو دانکوا ویلي هیلمندی چې د بایدن د ولسمشری دوره له یووالي امنیت پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې دی د نشنلستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. نایجیریا څه وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښود او خلکو یې لاریون هم وکړ. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې دهلی کپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتي ورکولو سره پایلو بتالار پیدا کړه. پایلو بنن مازیګر د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ ترسره کیږي. د یک شنبه په لوبه کې چې دهلی کپیټلز او حیدرآباد مخشوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسیده او لوبه یې له لاسه ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کندهار په میوان کې موټر بم برید مرګ ژوبله اړولې قربانیان پولیس او ملکی وګړي دي. افغان ولسمشر وایي د کورونا ویروس په مدیریت کې خرو لوبولې خو دا ویروس په وروستیو کې بیا په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي اگر چې دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوي.
زه ایران پته یم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
وابهوري چې ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي خو لا هم له ستونزو سر ټکوي. دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړی شوې په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شي. ورځو کندهار ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام د مازدا موټر په وسیله موټر بم چاودنه شوې چې پولیسو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مرګ ژوبلې شمیرې تر اوسه کره نه دي خو روغتون ته نږدې 1.5 ټپیان او وژل شوي راوړل شوي. لکندهارا صادق رښتینی سټوډیو ته وصل دی. رښتینی صاحب، بیا مو هم سهار په خیر. څه دي تازه جزئیات د مرجوب لپاره څه ویل کیږي او د برید د سرنګوالي په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
لوجین صاحب، د کندهار میرویس روغتون ته د میوان ولسوالۍ د موټر بم حملې څخه څلور مړي او څلور ویشت ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې 14 پولیس او 11 ملکي وګړي شامل دي او دغه راز په څلور وژل شوو کې دوی شدي یو نارینه او یو ماشوم ماشوم ده. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال ناصر بارکزي تېر شپه ناوخته د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه موټر بم حمله د میوان ولسوالۍ پر امنیت کمانډاني سوي چې له امله یوازې درې پولیس ټپیان شوي. خو د شپې ناوخته او نن سهار عیني شهیدان وویل چې موټر بم حمله د میوان ولسوالۍ امنیت کمانډاني ته نږدې د شهرا د کنډک د پولیس پر ودانۍ سوي چې له امله د دغه ځانی تلفات تر څنګ کنډکټ نږدې کورونه او دوکانونه هم تخریب شوي چې ممکن یو شمېر کسان د ودانۍ تر خاورو لاندې وي او مرګ ژوبله ممکن تر دې هم لوړ شي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هم چا نه دی منلې او یادونه باید وکړو چې د کندهار میوان ولسوالۍ د کندهار شال ویدیسه د کندهار هرات پر لوی لار پرته ولسوالۍ ته چې د کندهار شار څخه شاوخوا 80 کیلومتره واټن لري.
بله رښتینې صاحب، کندهار کې له تیرې یوې تقریبا دوه اونۍ راهیسې جګړې روانې دي. ارغنداب د جګړو مرکز وو تقریبا. اوس مهال په کندهار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟ هلته د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم عملیات روان دي؟
په ارغنداب ولسوالۍ او نورو شاوخوا ولسوالۍ لکه شری میوان کې تقریبا د تیرو درو ورځو راهیسې جګړې پای ته رسیدلې او هلته تصفیوي عملیات روان دي. تیره ورځ د 215 ماتال کولی اردو کې پروګرام نیول شوی او هلته نوی کمانډو ځواکونه را رسیدلي وو چې امنیتي چارواکو ویل د باباس په ارغنداب ولسوالۍ کې نوي تصفیوي عملیات پیل کړي.
کور ودان مننه صادق رښتینی و له کندهار چې ویلې د میوند ولسوالۍ له پرونی ځانمرګي برید نه چې د موټر په وسیله شوی د کندهار میرویس روغتون ته څلور ویسټپیان او څلور جسدونه راوړل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یو وار د مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وار نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په خاصه توګه کووېډ 19 ناروغۍ بحث وکړي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور ته پام وکړئ.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې و د معاینی او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپل اداره برلاسه بلل ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
As a result of our quick response,
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچا د نور هوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه و. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپل ادارې لخوا د کرونا وایرس د مدیریت لپاره د پلی شویو تګلارو یادونه وکړه. وی ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوي او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11مې چې چهارشنبه کیږي د نومبر تر 14مې یعنی جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا وایرس تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 240,159 ته رسیږي چې له ډلې شاوخوا 1,500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې شوي دي.
متاسفانه بعد د 15مې هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اګرچې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تیره هفته سې 44مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که مونږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګوڼو ځایونو ته لاړ نه شو، لاسونه مکرر ومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوي وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا وایرس د معاینې چانس درلود او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. د افغانستان جمهور رئیس د پاریس د سولې مجمع ته په استولي ویډیوي پیغام کې د کرونا له امله په نړیواله کچه هم رامنځته شویو ګډوډیو ته اشاره وکړه او ویې ویل دې وبا ټولو ته وښوده چې باید د ناورینو په مدیریت کې اغیزمنې او کارنده تګلارې تر لاس لاندې ونیول شي.
has been one of the rare hyper events of the century.
کووید 19 وبا د پیړی یو له نادرو سختو پیښو ده. زمون دا له یو بل سره تړلی نړۍ په ګډوډۍ، ابهام او بیمخینی خطر کې غوټه کړه. زمون په سیستمونو او عادي رفتارونو کې د زیان مننی او نیمګړتیاو برخي را برسېره کړي، ژوند او روزګار وران کړ. په تیر بیا د بیوزلو او محرومو خلکو
particularly for the poor and disadvantaged.
د پاریس د سولې مجمع داسې وخت د کرونا وبا له امله پرامنځته شویو ننګونو بحثونه جوړوي چې اروپا او ګڼ نور هیوادونه د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي. اکثرو اروپایي هیوادونو ټول بندي پیل کړي او په اوسط ډول راپور کیدونکي مثبتې پیښې د اندېښنې وړ بلل شوي. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13مې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 500 میلیونو اوښته چې له ډلې څه باندې 2.5 لکه کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړي. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغه سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومته غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غونه په کابل کې د وی پخانی سینما د وجاړولو دی. دلته یو شمیر کارکونکو د پارک سینما د ټوکیو پردو په نړول بوخت دي، نه فلم شته او نه نندار چیان. کابل ښاروالي وی دغه کاری د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی ځکه چې دغه سینما نور زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خراب شوی ده، ټول ترمیم گنجائش نه لري او زموږ تفهیم داسې ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس بیا دې موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
اغلی رساوی کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح کابل ښاروالۍ ته دنده سپارلې وه چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمېر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمي د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دریست څرګند افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو ښار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وای د دې سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بیغوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسیدونکي چې په خوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي
نو موږ نظر دا شاید چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بوت پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پته یم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما، یو د زینب سینما.
د معلوماتو له مخې پارک سینما په 1915 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړ شو، چې هغه مهال د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانې شوې یا په بل څه بدلې شوې دي، چې د ساري په ډول ملي، فخري، میوند، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نورې یادولی شو.
سموګاګله ازادۍ رادیو ناوړی ورزو ولایتي راپورونه ده. د تخار د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای له نور سیمو ورغلو خپل سر وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو زورولي او شکنجه کړی دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وای د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی کندوز ته کډه شوی. دوی وای خپل ستونزې په وار وار د تخار له سیمایزو چارواکو سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سره یو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. پاړه یې پام کړی له کندوز د اجمل آریان راپورته.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سره وسلوالو وخلې ډبولی دی، پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سره وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي. دا وایي
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونه حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووهل، ځوانان او خلک یې برمته کړل. نو د برمته خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 100,000، چانه 200,000، چانه 250,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهراً د طالبانو د ځپل په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمه ییزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دوی وایي خپل سره ټوپکیانو په هرې کورنۍ له 10,000 نیولې تر 40,000 افغانیو حواله کړي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي د وخلو ټکولو سربیره په شخصي بندیخانو کې اچول کیږي. د بنګي د لوګرو د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکی وښي او دغه هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چینه ده هغه ضعیفترین د 10,000 افغانۍ اخیستی دي. فعلا بنګي چینه کې چک پاین لري، موټر سره له تخار په کندوز مسیر کې ځي، موږ پیسې اخلي. نو دغه مالداران چې له علاقه راځي، مسیر د علاقه نشیب ده، ځي په کندوز ولایت، هغوی نه اتله پیسې مال اخلي، ورځې دوه مال، درې مال اخلي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سره وسلوالو لسګونه کورنۍ اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د دغه وسلوالو ظلم د وجه خلک خپل کورونه څخه اواره شوي دي. د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال به وسلی کړي
یو شوی بوته مې سر مردم مورد شکنجه قرار گرفته نگرانی وجود داره
خپل سری ټوپکیان خپل یاشاوی بوته په خلکو کوي او پر خلکو ظلم او زیاتې هم تر سره کوي د مسلې موږ هم اندېښمن کړي یو زیات شمېر خلک ته خپل د عزت او ابرو په خاطر لسیمه وتلې دي کدی وضعیت ته پاملرنه ونه شي ښایي د سیمې ټول خلک کډه وکړي
که څه هم د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې او ولایتي شورا ته په وار وار خپل شکایتونه کړي خو د تخار والي وایي له هیڅ هم خبر نه دی مولوی عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل بنګی کې د خپل سر وسلوالو څخه هیڅ شکایت نه دی ورسېدلی
چې نن چیز را متانه به ما کس مې نه سي ولي کس نه یم ده کې از ولسوالۍ بنګی آمده باشه
تر اوسه پورې له بنګی ولسوالۍ څخه خلک زما خواته نه دی راغلي او په دې اړه شکایت هم نه دی کړی که چیرې خلک موږ ته مراجعه وکړي زه حتمن په دې اړه پوښتنه کوم چې دا غیر مسول وسلوال څوک دي ځکه موږ په بنګی ولسوالۍ کې قومنداني لرو د امنیت مدیر لرو او هلته موږ ملي اردو لرو موږ هلته غیر مسول وسلوالو ته هیڅ ضرورت نه لرو
خو کند سره کړه شوی د تخار دی بنګی سی بوتلاوی د خپل سره وسلوالو څخه ولایتي ادارې ته شکایت رسول ټول لارې اسمویلی حقوقي پسونځه خبر دی خدا چې ولې د دې په خبره غوګونه کړه کړي دوی په علت نه پوهیږي اجمل اریان ازادي رادیو کندز
د تخار د بنګي د خلکو لستونزو ورزو ننګرهار ته ننګرهار کې د ماشومان لستونزې راخلو په ننګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده پر درنو کارونو بوخت دي د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي سره له دې چې له سهاره تر ماښامه په ښار کې کار کوي خو د خپل کورنۍ اړتیاوې لا هم نشي پوره کولی په دې اړه پام وکړئ د سهار ګل امیرزی راپور ته
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تګ او ماخام ستړی کور ته پراتګ مجبور دی د شپاړس کلن دی جګړې ترې د پلار سیور اخیسته او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده نور کریم چې په خار کې کراچۍ چلوي او هر ورځ د مزدورۍ په انتظار وي وایي چې ډیر کله تش لاس کور ته راستنیږي
دا خو مجبوری ده نه بل هغه کو
نور کریم یوازې نه ده په دې خار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بے وزلی اړکړي څو سخت او درنو کارونه ته وګور کړي او زده کړې ترې پاتې شي د زده کړو ارمانجن زبی هغه ماشوم دی چې تمام ورځ په خار کې پلاستیکی کڅوړي پلوري او لدې لارې سل یا 500 صفخانه غټي د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندیښنه خي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس لستونځو ډک نه دی بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې پر راتلونکي ناوړه غیز لري
چېرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غمونه کې دوی راتلونکي چې دا خراب ځکه تاسو وګورئ چې اکثر ځوانان تاسو وګورئ اکثر په پودرو باندې لګي دي پودرس کې دا ټول د بیکاری وجه ده
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتلا پر درنو کارونو د بوخت ماشومان شمیر زیات شوی چې لامل یې فقر بې وزلی او د جګړو لامل بې ځای کېدنه یادوي د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کار شمیر په اړه معلومات نه لري خو وایي چې سلګونو هغه ماشومانو ته د کار کسب زمينه برابره کړي چې پر سختو کارونو بوخت وو
په هر شپږو میاشتو کې سل نفر اتپار دي دوی چې څوارلس نفر ته عمر لري دا شاکاری نه راخلاصو راوباسي په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمينه برابرو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د لکاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار مارکیټ کې اجازه ورکو
په ختیځ کې د دولتي ادارو ترڅنګ یو شمیر خصوصي او نړیوالې ادارې او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي خو یاد ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د اداري او بنسټونو ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلای او یا خو په مرستو کې درغلي چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر لزده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومان شمیر لیوي ورځي بلې ته زیات شي سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
و سم راځو دې چې د تچل ودی دې یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیر لري نوریاس نوری ته غوښ شي چې د زینو د غورسپانو پانی اړولي
میل ان لائن ورسپانه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابیدو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو په اړه څرګندونه ته پام اړولای او لیکي. اشرف غنی د یکشن به پورز په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي تم کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخو کې لا پراخې شي. غنی هم دا شان ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژیک شراکت لا پیاوړی کېدو ته سترګې په لاره دی. په میل آنلاین کې په دې اړه په خبر شوي مطلب کې د بایدن د انتخابیدو په اړه د یو شمېر عام او افغانانو څرګندونې هم راخیستل شوي چې اکثر وی ویلي نوموړی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل چې ډېر په بیړه وښایي ورو کړي. محمد داود چې په کابل کې جامع پلوري ویلي چې بایدن به دغه جګړه ختم کړي خو هغه به په یو مسؤلانه ډول، نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه یو بده موافقه و چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه ورکړی خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې زغم وړي و تګلاره مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابیدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نوموړی به هغه تېروتنې تکرار نه کړي چې ټرمپ ترسره کړي دي. احمد جاوید ویلي د دې په فکر بایدن به ښایي د طالبانو او امریکا پر شوې موافقې له سره غور وکړي او ښایي یو شمېر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون له مخې به امریکا تر راتلونکې مې میاشتې پورې ټول سرتیري له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابیدو په اړه پرون یکشنبه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شویو موافقو کوم منفي تاثیر ونه کړي بلکې له عملي کېدو سره لا مرسته وکړي. نیویارک ټایمز رسپانه په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډیر خلک دغه حملو پړه پر حکومت اچوي. ورسپانه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دیه کارندوی کوي چې دغه ښار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولای د خپلو خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې په یوه اونۍ کې دغه حملو په ترڅ کې یو پخوانی وتلی ژورنالیست د یوې ښاروالي پلار او د کابل پوهنتون لږ تر لږه 22 محصلان او نور کارکوونکي ووژل شول.
د جو بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډېر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د بارک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلور زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مختوړونکې ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت پنټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزي ادارې په لومړي توپ کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت د بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي، نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ دفاع وزارت پنټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادیږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادیږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بیلابیلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی تیر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د زیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاري هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړ څیره بلل کیږي او وروسته یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاري دریو کسانو ته ورکړه. یو پکې سوزن رایس و چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الاداري سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د